السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. اوریدونکو، نن د معمول خلاف دغه ساعت کې د سندرو پروګرام نشو خپرولی، پر ځای په دویم نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي. دا پروګرام نن د اتو بجو خپرونې ته پلان شوی وو، خو هلته له نشره پاتې شو. اوس پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. میرمن لاینز په دې اړه څرګندونې پرون دوشنبه مزار شریف ته د سفر په ترڅ کې د نجونو له یو ښوونځي څخه د لیدنې پر مهال وکړې. میرمن لاینز د طالبانو حکومت ته د کورنۍ او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په مقصد د رښتینې پخلاینې سپارښتنه هم وکړه. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د واکسین د پیل شوي کمپاین دویمه ورځ ده. دا کمپاین پرون پیل شو او په ترڅ کې به یې د چارواکو په خبره شاوخوا لس میلیونه تر پنځو کلونو ښکته ماشومان واکسین شي. په ننګرهار ولایت کې د نفرایټو د یولسو کانونو د استخراج چارې پیل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان قاضي ملا عادل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ننګرهار ولایت په کامی او ګوشتي ولسوالیو کې د نفرایټو د یولسو کانونو د استخراج چارې پیل شوي دي، چې دا قراردادونه له 500,000 افغانیو تر نږدې 6 میلیونه افغانیو پورې ارزښت لري او سلګونه کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابرېږي. ښاغلی عادل وایي دا قراردادونه له افغاني شرکتونو سره شوي دي او د ده په ټکو نفرایټ یو ډول زرغونه تیږه ده چې په ننګرهار کې شته او په زینتي شیانو او مریو کې کارول کیږي. د نړۍ شلو هیوادونو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن پرون د اوکراین د تماس ډلې له دوهمې غونډې وروسته دا خبر ورکړ. ښاغلي آسټن ډنمارک او چک جمهوریت د مثال په توګه یاد کړل چې دواړو دغو اروپایي هیوادونو له اوکراین سره د نظامي مرستو ژمنه کړې ده. او ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې یرغل پرې کړی هم جدي دی. بایدن پرون د می په 23مه د جاپان پلازمینه توکیو کې په یوه خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې که پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي که نه، ده په ځواب کې وویل چې هو، دا د دوی ژمنه ده چې مداخله به وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې د یوناما مشر یو ځل بیا د ټولګډونه حکومت غوښتنه کړې. نړیوال څه ډول حکومت غواړي او آیا طالبان ورسره منلی شي؟ خبرونه کې حال درکوو. د عیناکو د مسو کان کیندنې ته نږدې شوی دی.
اسلامی امارت په ټول قوت سره متعهد دی او ژمن دی چې ژر تر ژره همدغه پروژه شروع شي.
د تاجکستان سره د افغانستان لار شیرخان بندر بیرته پرانستل شو.
افغانان که تجاران دي که سیاحت لپاره رانندگان دي، چې هر چا ویزه درلوده هغه ته اجازه ورکوله نو دروازه خلاص شو.
لوګر کې له ښوونځیو محرومو 12,000 زده کوونکو ته د زده کړو اسانتیا برابره شوې.
کله چې دلته داسم شروع سم خبر سه ډیر خوشاله سم. دلته اوس راځو د ریاضي پښتو هر درس هر مضمون کې موږ ته درس راکوي، موږ ډیر خوشاله یو.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې یو ډیپلومات پر اوکراین د خپل هیواد د یرغل په اعتراض کې استعفا کړې ده. دویمه نیمایي کې درته د ازادۍ راډیو نوی ښوونیز پروګرام درسي ساعت لرو.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
اوریدونکو، خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د ټولو په ګډون د یو حکومت د جوړېدو او ملي پخلاینې پر اړتیا ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له یوې خوا له بهره د سیاسي مخالفانو د رابللو په هدف یو کمیسیون جوړ کړی، خو له بلې خوا یې پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. دا محدودیتونه بیا په نړیواله کچه اندېښنې هم راولاړې کړي دي او د بشري حقونو بېلابېلو ډلو او د ښځو ملاتړو یې په وړاندې غبرګونونه اوچت کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما پر ټویټر په یوه بیان کې وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مزار شریف ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومتولۍ پر اړتیا ټینګار کړی. په بیان کې راغلی چې دیبرالاینز د طالبانو حکومت ته د کورنی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هدف د رښتینې پخلاینې سپارښتنه هم کړې ده. در اصل کې ده چې د طالبانو حکومت هیواد ته د سیاسي مخالفانو د رابللو لپاره د کانونو او پټرولیم د وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یوه کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. طالبانو د دې کمیسیون د اعلان پر مهال وویل چې د هیواد ټولو سیاسیونو او پخوانیو پوځیانو ته به پر امنیتي ضمانتونو سربیره یو لړ امتیازات هم ورکړل سي، خو په ډاګه یې نه دي ویلي چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه ورکوي که نه. د تیر کال د زمري پر څلورویشتمه د طالبانو پلاس د پخواني نظام د پرځېدو پر مهال د حکومت سلګونه کارکوونکي او افغان سیاستوال له هېواده ووتل او ګاونډیو یا نږدې پرتو هېوادونو کې پناه واخیسته. خو په عین حال کې څو ورځې مخکې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د طالبانو د مخالفو تنظیمونو مشرانو یوه لویه غونډه جوړه کړې وه. د ډلې په خپله غونډه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم یو سیاسي تشکیل هم اعلان کړ. دوی په خپله اعلامیه کې د طالبانو حکومت ولی ظالمانه او غاصبانه وبلله او له ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ له هېوادونو څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرالاینز بلخ ولایت ته د سفر په لړ کې همداراز د نجونو له یوه ښوونځي څخه د کتنې پر مهال د ښځو له استازو سره په کتنې کې په افغانستان کې د ټولو وګړو خو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخ د هېواد یوازنی ولایت دی چې تر اوسه یې د نجونو په منځنۍ یو شوونځیو او لیسو کې زده کړې روانې دي، خو د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې لا هم لږ پژم د پورته ټولګیو نجونې له زده کړو محرومې دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر دیبرالاینز ویلي چې په دغه هیواد کې بعد یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي. یوناما او نړیوال په مجموع کې په افغانستان کې څه ډول نظام غواړي؟ همدا پوښتنه مې د یو مرکې په پیل کې په کاناډا کې له افغان کارپو کاظم حزب الله نه وکړه.
نړیوال د طالبانو نه او په عموم کې په افغانستان کې داسې غواړي چې یو داسې حکومت چې هغه پاره کې ټول افغانان ځان ویني، پاره کې د مختلفو قومونو خلګي، پاره کې د افغاني ټولنې د مختلفو اقشارو خلګي او په خاصه توګه د افغانستان خځې پکې شامل شي. ولې زه فکر نه کوم چې طالبان دې ته دغه سیګوري څنګه چې ورته نړۍ ګوري. یو یو ډله چې هغه د طالب نه شروع کیږي او په طالب ختميږي او یو ډله چې هغه حتی ماشومان جنکی مکتب ته نه پریږدي، اوبه څنګه خځې په حکومت کې شامل کی. دیبرالاینز یو کاناډایی ده، دا چې کله په کابل کې سفیر و د کاناډا، په هغه وخت کې یوازینی خزینه سفیر و. دلته په کاناډا کې د خزو حقونه دا بالکل د دې ټولنې لپاره د نظام لپاره سور خط دی او د دې نظام کې شل کاله کار کړی دی. نو فلهذا زما په نظر سره د خزو شمولیت هم په کې ډیره مهمه نقطه ده.
بله ډاکټر صاحب، طالبان تل وایي چې حکومت ټول شموله دی، له قومي پلوه هم او له فکری پلوه هم، اما نړیوال ورسره همغږی نه دی.
بلکل دا خو تاسو ته معلومه ده چې طالبان زنه پویګن طالبان څه فکر کوي، دا خلک وترلاند ښکاری، حالانکه نړۍ په خپويږي ټول دوی په کوم معنا د دوی حکومت هم شامل لري کې کوم آیا د افغانستان ټول خلک په کې شامل دي نه. د دوی تاسو ته معلومه ده د سرنه تر خو پورې ټول نظامي طالب دي. که یو څه نمایشي یو څو خلک په حکومت کې شامل کړي او داسې فکر کوي چې ګواکې نړۍ به ورسره دا هم شمول اومني، دا دوی فکر کوم خام خیالي ده او دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا په داسې کارونو باندې دوی نړۍ ته او افغانانو ته دوکه فریب نشي ورکولی.
بلې، اوس چې طالبانو کوم کمیسیون جوړ کړی، پخوانی سیاسي څیرې بیرته هیواد ته بلي، څومره امکان دی د چې طالبان بلاخره دغو نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي او حکومت یو څه پراخ بنسټه کړي؟
ما خو مخکې مرزو کړ چې طالبان نخ کاری داسي د دوی د طالبانو تحریک ته کومه وګورو، د تاریخ ته وګورو، د دوی کړنو ته وګورو، د تګلارې ته وګورو، دا ډیره مشکله ښکاري چې طالبان د نړۍ غوښتنې ومني په دغه مورد کې.
بله، نو ملګری ملتونه او نړیوال کوم بل غوراوی درلودلی شي که طالبان مثلا غور نه کوي په دې غوښتنو باندې؟ ملګری ملتونه څه غوراوی مخکې درلودلی شي؟
ملګری ملتونه ټول نړۍ په عموم کې یو خدا ده چې د طالبانو حکومت په هیڅ وخت هم په رسمیت نه پیژندل شي. یو خدا ده. دویم دا ده چې په راتلونکي کې د نړۍ حالات بدلیدو دي، نو ممکن چې هغه ډلې چې د طالبانو سره جنگ کوي د طالبانو مخسر مخالف دي دا غي حمایت شروع کی یا بل داسې کوملار چې پاغي باندې طالبانو باندې فشار راوړل شي. خو ول یو خبره واضح ده چې په هیڅ وخت کې به د طالبانو حکومت پر رسمیت و نه پیژندل شي. تاسو اوس پورې ولیدل
ډیر مننه سلامت اوسئ. کاناډا میشتې افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چینایانو لخوا د مس عینک کان د استخراج چارې پیل ته نږدې شوي دي. د مس عینک قرارداد په 2008 کال کې د افغانستان له پخواني جمهوري نظام سره شوی وو، خو دا کان له استخراج لری پاتې شو. اوس بیا طالبان وایي چې د دغه کان د استخراج چارې ګړندۍ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له ام سی سی چینایي کمپنۍ سره د افغانستان د مسو د تر ټولو لوی کان مس عینک د استخراج په اړه خبرې په وروستیو پړاوونو کې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون پرون په خپله غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارله چې د مس عینک د تړون د تخنیکي اړخونو بیا ارزونه وکړي. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په اقتصادي کمیسیون کې د قانونو او پټرولیم، مالیه، صنعت او تجارت او د ښار جوړونې وزارتونو له استازو یو جوړه کمیټه موظفه شوه چې دا قرارداد په تفصیل سره وڅېړي او نتیجه یې دې کمیسیون ته وړاندې کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت ویاند مفتي اسمت الله برهان بیگا ازادۍ رادیو ته وویل چې د مس عینک په اړه د دواړو هیوادونو د ټیمونو په خبرو کې پرمختګ شوی.
دا دواړو په خپلو پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وغږېدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلي دي، فقط 40% سند خبرې پکې پاتې دي. هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدنو پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلي دي. او اسلامي امارت په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي.
ام سی سی کمپنۍ په 2008 کال کې له پخواني جمهوري دولت سره د مس عینک د کان په قرارداد کې منلې و چې افغانستان ته به د کال له 250 تر 300 میلیون ډالرو پورې عواید ورکوي او همدارس د اړتیا وړ عامه تاسیسات لکه د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه به جوړوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ځکه د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دی او له بشري برخو پرته نورې مرستې نشي ترلاسه کولی. نو ځکه یې اوس هڅې پیل کړي دي چې له کورنیو سرچینو څخه عواید ترلاسه کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت مخکې ویلي وو چې د متوسطو کانونو استخراج ته یې زور ورکړی. د دې وزارت په وینا اوسمهال د افغانستان د نږدې 1.5 متوسطو کانونو استخراج روان دی چې ورسره د طالبانو د حکومت عواید هم زیات شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي کې درسي ساعت مه هیروي. دا ځل درته د کیمیا مضمون تدریس شوی دی. یو څه به ترې زده کړئ. له راډیوګانو مو مخوري. اوس راځو دې ته چې د کندوز ولایت په شیرخان بندر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحد بیا پرانستل شو. دا لاره طالبانو له دې کبله بند کړې وه چې تاجکستان لوري افغان وګړو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوله، خو اوس وایي چې تاجکستان دا پریکړه بیرته اخیستې ده. تفصیل په دې راپور کې.
له تاجکستان سره د شیرخان بندر سرحد د سوداګرو پر مخ بیرته خلاص شو. د شیرخان بندر د ګمرک چارواکو ازادۍ رادیو ته ویل چې پرون د شیرخان بندر تاجکستان ترمنځ پوله د سوداګرو د تجارتي توکو او ترانزیت پر مخ بیا پرانستل شوه. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس کلیم الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د شیرخان بندر د بندولو علت دا و چې د تاجکستان لوري له تیرو اتو میاشتو راهیسې افغانانو ته د ویزو له لرلو سره سره هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکوله. د ښاغلي مجاهد په وینا طالبانو د سرحد له بندولو وروسته له مقابل لوري دا ژمنه ترلاسه کړه چې له افغانانو سره به هم د